السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د پادکاستونو د لړۍ یوې برخې ته ځانګړې شوې او دغه راز به د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه هم واورئ. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو د بشار الاسد د رژیم سقوط د عدالت د تامین په معنا بللی او ویلي دي چې د سوریې خلک له کړاو خلاص شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن ادعا کړې چې د اسد رژیم لسګونه زره خلک شکنجه او وژلي او د دغه رژیم سقوط یو تاریخي فرصت دی چې د سوریې خلک یو خره تون کې ځان ته جوړ کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شول چې هیواد د سباند 1.2 میلیون سوریایي پناه غوښتونکو کوربه دی، د اسد رژیم د زرګونه بیگونه خلکو د وژنې مسؤل بللی دی او هیله خوده لري چې سوریه به سولې او ثبات ته ورسیږي. د بریتانیا صدر اعظم هم ورته څرګندونه کړې. بشار اسد او کورنۍ د راپورونو له مخې مسکو ته تللی او هلته یې پناه اخیستې ده. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي روسیا او ایران په کمزوري موقف کې دي. هغه پرون یک شنبه پر خپلې ټولنیزې شبکې تروت سوشل یو پوسټ کې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې د اوکراین نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. نوموړي دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د یک شنبې په ورځ په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني چې د ایران او روسیې له ملاتړه برخمنه وه وپرځېده او واک مخالفانو ته په لاس ورغی. ټرمپ ویلي روسیا او ایران د سوریې د دیکتاتور بشار الاسد ملاتړ ته ځکه ورنغلل چې اوس په کمزوري حالت کې دي. ترامپ ویلی روسیا د اوکراین د جګړې او ناوړې اقتصاد له کبله کمزورې شوې او ایران د اسرائیل د جګړې له کبله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. فرانس پریس خبری اژانس د بیلابیلو ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله ویلي چې د غونډې بحثونه به د بندو دروازو تر شا وي. دغه غونډه یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په سوریه کې د اسد د کورنۍ د نږدې نیمې پیړۍ واکمني ړنګه شوه او دغه تواک د حکومت مخالفو وسلوالو ته پلاس ورغی. د سوریې پر زیدلې ولسمشر بشار الاسد او د هغه کورنۍ د دمشق تر سقوط وروسته مسکو ته تللی او د روسیې دولتي رسنۍ ویلي چې مسکو نوموړي ته بشري پناه ورکړې ده. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی یو ځل بیا په غیر مستقیم ډول د خپل مشرتابه پر تګلارو نیوکه کړې ده. نوموړي پرون یک شنبه د کابل د ارغندي مدرسې فراغت غونډې ته ویلي حکومت باید داسې کارونه ونه کړي چې خلک له اسلامه زړه توري کړي.
د حکومت په نظام کې خلک مفسد شول، خلک اعتبار ته لاړل، کفر ته لاړل. یا دا معنا ده چې زموږ تعلیم نظري چې کومه ده، زموږ فکر چې کوم ده، د اسلامي نظام سره مو وفا ونه کړه، بلکې چې دا زموږ کمزورتیا کوي. په دې کې فکر به داسې نه کوي چې نه من نورستا زوخ مانیم که مخابرات شد مانی ودی مانی کنه مانی هیچ اسمان نپرنگی نه تخدای تمسولای
که څه هم خاغلی حقانی په مستقیم ډول د چانوم یاد نه کړ، خو دغه سرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبانو تیر اونۍ په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه چې پراخ کورنۍ او نړیوال غبرګونونه یې وپارول. تر دې وړاندې هم خاغلی حقانی او د طالبانو د کابینې یو شمېر نورو غړو د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده پر یو شمېر تګلارو او فرمانونو غیر مستقیم نیوکې کړې دي. او د سونیا په نوم یو افریقایي پیله د یک شنبه په ورځ د پاکستان په سویل کې د کراچي ښار په یو پارک کې مړه شوه. د پارک مشر سید امجد حسین زیدی فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د سونیا په بدن باندې په راتلونکو 4 ورځو کې معاینات وشي، ځکه چې د هغه په خبره دا فیل تر مرګ مخکې ښه و. سونیا او د هغې خور مادوبالا په 2009 کال کې له 2 نورو خویندو فیلانو سره له افریقا څخه پاکستان ته راوړل شوې. 19 کلنه سونیا په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې دوهم فیل دی چې مړ کیږي. فعالان په پاکستان کې د فیلانو د وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي. د سفری پارک رئیس وایي په پارک کې یوازې اوس 2 فیلان ژوندي پاتې دي. د طالبانو حکومت په سوریه کې تازه وخت رسیدلې هیئت تحریر الشام ډلې ته سپارښتنه کړې چې د عمومي عفو تګلاره غوره کړي. د سوریې پلازمینه دمشق پرون سقوط شوه او باغي ځواکونه پکې وخت ورسېدل. یو شمېر نور افغان سیاستوالو هم د سوریې د سقوط په تړاو عکس العملونه ښودلي. تفصیل له سفیر الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سوریې د سقوط او وقت د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ د باغیز وکونو د رسیدو په اړه د مبارکۍ پیغام ورکړی. په هغه اعلامیه کې چې یاد وزارت یکشنبه ناوخته خپره کړې، د تحریر شام ډلې ته یو لړ سپارښتنې هم شوي چې تر ټولو مهمه یې د عمومي عفو تګلاره، له نړۍ سره مثبت تعامل او د ټولو په خوښه د نظام جوړول دي. پر طالبانو د نړیوالې ټولنې او افغان فعالانو لخوا کلکې نیوکې کېږي چې د عمومي عفو له اعلان سره سره یې سلګونه پخواني نظامیان، بندیان، صحرایي محاکمه یا وژلي دي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د خلکو په خوښه دی او ټول پکې دي، خو دوی په حکومت کې د چارو واګې خپلو غړو ته ورکړي. د طالبانو حکومت همداراز په سوریه کې له ټولو ښکېلو بهرنیو اړخونو غوښتي چې په خپل منځ او هم له نویو واکمنو سره مثبت تعامل او همکاري ولري، څو سوریه ښه حکومتولي، ثبات او امنیت ته ورسیږي. د ابو محمد جولانی په مشرۍ هیئت د تحریر شام ډلې باغیز وکونه یک شنبه د سوریې پلازمینه دمشق ونیوه او د اسد د کورنۍ څه باندې نیمه پیړۍ واکمني پای ته ورسوله. پخواله رسنیو د طالبانو ځینې پلویان د بیرغ اسلام پالې نظریې او ځینو مشابهاتو ته په پام د هیئت تحریر شام باغیز وکونو په لاس د سوریې سقوط په اړه مثبت نظریات ورکړي او هرکلی ترې کړی. هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی کلونه په سوریه کې د القاعدې مشر و او د امریکا د ترګرو په لیست کې دی او د هغه پر سر یې د لسو میلیونو ډالرو انعام ټاکلی. طالبانو هم له القاعدې سره نږدې اړیکې پاللې او د القاعدې پخوانی مشر ایمان زواهری د طالبانو په دویمه واکمنۍ کې د 2022 کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا په یو ډرون برید سره ووژل شو. د طالبانو او هیئت تحریر شام ترمنځ له القاعده سره د نږدې اړیکو د مخینې تقریبا یو ډول بیرغونو، اسلام پاله نظریاتو او څو نور شباهتونو سربیره ځینې ښکاره تفاوتونه هم شته. د هیئت تحریر شام په بریا سره سلګونه سوري کورنۍ له ترکیې بیرته خپلو اصلي مینو ته کاډي بار کړي او په لویدیځو هیوادونو کې میشتو زرګونو سوریایانو هم د اسد د رژیم د ړنګېدو په سبب ښادۍ او جشنونه کړي. د افغانستان د جمهوري نظام په ړنګېدو سره بیا برعکس سلګونه زره خلک له افغانستانه وتښتېدل. په سوریه کې د هیئت تحریر شام ډلې مشر ابو محمد جولانی په لومړۍ ورځ دمشق ته ورسېد او هلته یې په یوه جومات کې د خپلو ځواکونو د بریا په اړه وینا وکړه. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ څه باندې 3 کاله وشول، خو لا نږدې ټولو عامو خلکو د دوی رهبر ملا هیبت الله اخونزاده نه له نږدې لیدلی او نه یې کوم نوی عکس یا ویډیو په رسنیو کې خپره شوې. د هیئت تحریر شام ډلې مشر احمد حسین اشاره چې په خپل مستعار نوم ابو محمد جولانی مشهور دی، د دمشق تر نیولو مخکې له سی این این سره په یوه مفصله مرکه کې ژمنه وکړه چې راتلونکی حکومت به د سوریې د ولس په خوښه وي او د دوی جګړه د واک لپاره نه وه. جولانی دا هم ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او خپلو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې څوک وزوروي.
هله
د ښځو لیدلوری.
د هلی پروګرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هلی پروګرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دور کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړای شوې، خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو، دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتنه ده چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وي چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله. زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنې نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره وه چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد لغینه ویلی چې لس ورځې بعد باید هله کانواس او انجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا همدغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مې مکتب له کور نه هم ډېره ډېر زیات لرې وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کښې مکتب ویلي، مونږ نه شو کولی چې په ښه شرایطو کښې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
دغه یو کال کښې چې د طالبانو وخت کښې مکتب ته تللي، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کوه؟ هلته هم یېرېدلی چې والله طالبان رانه شي، څه مونږ ته ونه وایي؟ استادان یې ښځې وي که نه، نارینه درته راتلل، مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
مونږ اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي. خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي یا څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرینۍ ورځو رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلي چې مونږ نه شو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه شی ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات وېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمیه که په دې اړه راته ووایي، دغه ښو ورځو کیسې دې راته وکړه. په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي، هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي؟ چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا ما نه عکسونه د فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل امام هم راسره، دوه دانې امګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بې جوراته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې امام زولې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد چې تر اووم دوم صنف کښې وم چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو، له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ لرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو. خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو له خپل کور نه، نه شم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دې وخت کښې څو کلنه وي؟
زه د پنځو کلو وم چې مکتب کښې داخله کړم، او چې په دوهم صنف کښې هم فکر کوم د اوو کلو وم.
هغې وخت کښې دې کوم مضمون ښه زده کوه؟ همدغه ټول اول صنف نه تر شپږمه پورې کوم مضمون کښې تکړه وې، ښه دې زده کولی شو؟ بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاو یا کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره، زیاتره به یې په ریاضي کښې راکاو، په پښتو کښې راکاو، او بیا هم د ژوند مهارتونه تر درېیم صنف پورې. او په اووم صنف کښې چې شپږم صنف کښې چې وو بیا ساینس او ټولنیز دې کښې مې زیاتې نمرې اخېستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کښې له تاسو سره څنګه وو؟ تا وویل چې زه بې جوراته مومه. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جوراته شي ورسره؟
حتی زمونږ استادانې داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وې. یعنې مونږ استادانې لکه ما ته داسې ښکارېدې اول بې جوراته وم. بیا وروسته ما ته استادانو داسې ویلې وایي ته مه ډارېږه مونږ نه، مونږ در ته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لورو غوندې ته. ما ته به یې تل همدا خبره استاذه کوله. ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ما پرون مې هم په یاد کښې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه. هغې استادانو به زیات لپاره مونږ هڅولي. مونږ هم چې نن زمونږ صنفیان هم چې وې صنفیانې نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لو دغسې وي. مونږ زیاتره ټولې صنفیانې صمیمي وي راسره.
څومره چوکۍ کښې کېناستې دې مکتب کښې؟
مکتب کښې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم هم ته زه په اصلا په صنف کښې وړه وم. له ټوله نه چې زه وړه ټولې ما نه غټې وې، ځکه زه په کوچنیوالي کښې په مکتب کښې داخله کړم. نو استاذ یې د دې لپاره په اول صف کښې کېنولم.
عموما دا اول صف کښې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس دې نه وي زده، استاد در ته ویل چې جګې شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه ویلی. استاد راته وویلې چې جوګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطېدم، خو بیا هم استاد راسره زیاتره کومک کاو. بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړم، او استاد مې د دې کله کله به استاد قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استادانې، خو بیا ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلی چې کله به مکتب نه راغلی، او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللی چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم. کور ته به چې راغلم، پلار به مې راسره یادوم، خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نور ټول به راسره درس ویلي. همدغسې مې پلار مې راسره ویلي، خویندو مې راسره ویلي، ورونو مې راسره ویلي.
چا در سره ډېر همکاري کوله، تشویقولی چې ډېر درس ووایې؟ چا لومړی شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار راسره کوله، خور مې راسره کوله. خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جوګو نمرو کې راسم. خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څومره نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام راته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دې چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دینه بعد کې داسې زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې شي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې شي. زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه وو.
هغه کتابچه اوس هم درسره شته؟ شی پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې چې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي، هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم. او په دې تېر آخر کښې شپږم صنف کښې چې وم، بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وې، د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم دغه عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کړ، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي. خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته. خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما در ته یو ځل هم وویل چې زه بې جرات وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې خویندې یا څوک راسره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کښې، نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به زړل.
شپږم صنف په اړه راته ووایه، په دې کښې خو تاسې خبره وي چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی، څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اووم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله، حتی مونځ به مې چې وکړه یا مدرسې ته هم لاړم، همدا دعا به مې وکړه: خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو، مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو، هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو، مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه لږ زر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت دی، بیا اووم صنف نه بعد نشو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني کوله، ټولو ویلي وای دعا وکړئ، دعا وکړئ. حتی استادانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغه ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې؟
ما غير از اینکه مکتبون یعنی خلاص هغه وخت کې شپږم اخري ورځ خاطره مې دا چې موږ کله مکتب ته تلو په هغه وخت کې یو څه ډارې دم خو بیا موږ سنفیان سره تلم سنفیان مې زه ډیره خوشاله یم هغه وختونه کې به زیاتره ما سنفیان سره به ګرځېدم یعنی زیاتره به باندې مې چې وتلو یو څه خوراک به مخکسته هغه سره به یعنی چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې موږ مکتب ته لاړو استاد یو خاطره مې دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هغه وخت کې مونږ ټول وژړل چې دا سترخط خاطره وه یعنې اخر نه ورځو مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې چې ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چې اخیستل که کور نه دي څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسالته یو خو ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې په کې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به مې ځان ته واخېسته یا به داسې شور نه خود و یا به مې سکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېرې خفه شوې چې لاړه شي ویې خورې لکه مغه ورځې را شي څه به ډېرې خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کمې به واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو ځای ته تلو سنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه اوس زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د سنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره څه خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه وګورم زیاتره نتاقانی نو ما هغه خوښېږي.
اوس چې کور کې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېروي وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کې دې څه زده کړي څه ګنډلی شي؟
پنجابی کلمې زیاتره زده کړې او اوسه تکلونی.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه یا له هماغه مرحله کې چې زده کوي؟
ځان ته خو مې له تر اوسه یعنې نه دي ګنډلې خو یوازې یو وړکی کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوي؟
اوس خو یې نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو چې کېږي اوس نه کېږي خو همداسې مې ګنډلی ځکه ګوډیانې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې د وړکنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې له اووم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي؟
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې ده ملکه سوریا د هغې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغې کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغې کې مې سبتنام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته یې له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ ته خو د کور ماشومه مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشې تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لاغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ژوند خو بیا هم پلار مې تل ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار همدا وایي چې پرېږدئ وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې چیټې خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې هم همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمان یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیوالا نه لري حتمن ته خو لا هم ماشومه یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته موځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایو چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې خونځي بند دي او ته نشې کولی مکتب ووایې واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه که ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجان هم زه ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که ته د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وی وایي
خپله خو بیا درته دا فکر نشته ده روحی و روانی وضعیت دی څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیات خوشحاله وم چې ما سم پلان لرلی ما خپلې خویندو غوندې پلانم لرلی خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شراب یاد چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوري په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده اوس وایم وګوره دوی څومره طریقې وکړله لاړه مکتب نه پوهنتون ته لاړه اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دی پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي همدا زیات داسې ما ته زور را کوي چې ولې دوی مکتب ته ځي ولې زه نجلۍ یم ولې
زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تېر کال کې له ښوونځیو محرومې شي چې اووم صنف ته ورسېدي هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي هغوی ته د پیغام څه ده څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي خفه نه شي روحي رواني وضعیت خراب نه شي
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې ووایه که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته نو کولی شي چې مونږ به بېرته خپل مکتب ته لاړ شو خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایې او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته راژوندۍ کوي بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ور نه کوئ ځکه چې یو نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړي کور دې ودان خو یو بله پوښتنه اوس څو کلنۍ ته
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم
دیارلس کلنۍ ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې
دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا ورسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا باندی دا غی دا مور خبری اورو.
السلام علیکم. زه د سمیه مور یم او په دې تشویش کې خو موږ هره ورځ تیرو. یوه ورځ نه ده، هره ورځ موږ څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کې تیرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او موږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کیږي، دوی به مکتب ته ځي. او په ډېر سختو حالاتو کې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت دوی ورسیږي، دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو. بس خپلې ساګانې اخلو، د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي. او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی. لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي. خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم او لس کاله بعد خدای پاک دې دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پې کوو له خیره سره.
آزادی ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو نیکی هیله وړاندې کوم او د دې ونې د آزادی رادیو د ځانګړي مرکه د اوریدو بلنه درکوم. قدر من اوریدونکو، نن د هواد لداس یو شخصیت سره ځانګړي مرکه لرم چې نوم یې په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملمه په اقتصادي برخه کې فعال دی او ځکه لرسنیو سره په دوامدار تماس کې دی. د ازادي رادیو د ملما کله ناکله له بهر څخه هم له رسنیو سره خبرې کوي او ځکه نوم په خبرونو کې ډیر راځي. زما ملما د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لمړی مرستيال محمد یونس مومند دی. لکه غلی مومند څخه مې د دې تفصیلي مرکه په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپل راو پیژنې.
سلام علیکم جناب تکل صاحب، محترم. زما نوم محمد یونس مومند دی، د کندهار ولایت پښپګم نه یک زیږیدل يم او تحصیلات می ابتدائی تحصیلات می در لیسی پوری په قندهار در بیلی لیسی خبری غسویم، وروسته در هغه د ننګرهار بایزید روشان پونتون څخه د زراعت په څنګه می تحصیلات کړی دي. بیر هغه وروسته په خپل تجارت اختیم او د سوداګری په خونه کې می وظایف اجرا کوم. اوس تقریبا د پاکستان د سوداګری د خونه لمړی مرستيال او سرپرستم.
تاسو چې د افغانستان د سوداګرۍ په خونو کې یاست، ورځنی کار مو څه دی؟ یعنی سهار چې راځي تاسو دفتر ته څه کوي؟
زه په خپل سهار چې کوم شون، زه په خپل یو خپل شخصي کمپنی هم لرم، د کور جوړولو کمپنی لرم، په هغه کې مصروف یم. سهار تقریبا د لمانځه وروسته بیا خپل سکیجول ګورم. په لومړي سر کې خپل شخصي کار درو وته بجو پر کوم، وروسته د تو بجو څخه زما سکیجول جوړي. زه په خپل سوداګری خونی ته ځم او هلته هغه کارونه چې زموږ لپاره ضرورت سوي یا د بازي وزیرانو سره پلانوي، په اقتصادي کمیسیون کې کم کاری، ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات وي، یا د معاونین د ریاست الوزراء سره زموږ ملاقات ته نوي، یا د بازي پاپریکو ابتتاوي، یا د بازي تجارانو سره، ایتیاجو د مشرانو سره لیدنی وي، د تاروپی د کمیټه کې لیدنی وي، وزارت مالیه کې کم لیدنی وي، په ستندري اداره کې کم مجلس وي، هغه کارونه مش پر مخ بیاي. دورځي از د اوتاغ د سوداګرۍ د خوني وظیفه هم ده چې څنګه سکتور او حکومت سره وو مشلوي، هغه مشکلات یې چې په مابین کې وي، هغه یې څه کې برلاوه پر دې باندې بیا مش په میاش کې تقریبا 200 پر داخلي لرو، غیر له خارجي سفر څخه 200 پر مر داخلي لرو، چې هغه زموږ مختلفو ولایتانو ته د سکیجول مخې او د ضرورت مخې وغوته هم سفرونه لرو.
څو کاله کېږي چې د سوداګرۍ په خونو کې تاسو دنده لرئ؟
ما تقریبا دغه و انتخابي چې زه راغلی یم اتاق ته، تقریبا زما به کېږي تقریبا دوه واره زه انتخاب شوم چې د افغانستان د ټولو سوداګرانو سره کښېني او بیا د ولایاتو څخه په ولایاتو کې انتخابات کېږي، د ولایاتو څخه بیا مرکز ته راځي او په مرکز کې بیا انتخابات کېږي، بیا په مرکز کې د ټول افغانستان څخه یوویشت کسه راځي، په هغو یوویشت کسو کې بیا د یوویشت کس سره کښېني خپل انتخابات کوي، چې په هغه کې رئیس، معاونین صاحبان او ټول په دې کې د خپل انتخابات کې تقریبا انداز ما اوس تقریبا اوم کال دی.
ډیر ښه، مخکې تاسو د بهرنیو سفرونو د کورنیو سفرونو یادونه وکړه. څو ځله چې ما تاسو سره تماس نیولای د مختلفو مسایلو په اړه د بحث او د خبرو لپاره تاسو په بهر کې وی، نو دا سفرونه یوازې دوه دي که تر دې هم زیاتیږي کله ناکله؟
زموږ سفرونه تقریبا عموما دوه ورځې درې ورځې، دا خامخا په میاشت کې هم بعض وخت موږ ته سفر کېږي، په دوو میاشتو کې هم کېږي، په درو کې هم کېږي. ولې حتمن خو داسې میاشت نه وي چې زموږ سفرونه دي، زموږ نور همکاران هم په سفر ځي. بعضې سفرونو ته که موږ وخت ولرو غوته خپل ځان برابرو او سفر کوو، په دې خاطر چې د افغانستان اوسنی حالت، د افغانستان اوسنی امنیت او د کرپشن نشتون او دلته د کوکنار کرکیله له منځه تلل، دا غواړو چې تشریح کړو خلکو ته.
نو د دې تشریح په وخت کې خو به تاسو له ځینو ستونزو، له سختو سوالونو سره هم مخامخ کیږئ. د امنیت تر څنګ دلته ډېرې ګڼې ستونزې هم شته. په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې ستونزې شته، په ځینو نورو برخو کې هم ستونزې شته. دا پوښتنې هم چې خلکو سره خبرې کوي راولاړیږي؟
حتمن راولاړیږي، خو موږ کوشش کوو او زموږ د خبرې هم انشاءالله زموږ پیشنهادونه د افغانستان حکومت ته، تاسو د افغانستان مسترسمي چارواکي هم تاسو په خبرو کې ونئ چې هغه د نجونو د تعلیم په باره کې مثبت نظریات لري، لکه د جناب ستانکزي صاحب نظریات چې تاسو به همیشه اورېدلي. نور دوستان، موږ غواړو چې هر څه چې په افغانستان کېږي هغه د افغانستان د اسلامي نظام د شریعت په رڼا کې اوسي، او هم د افغانستان کلچر باید په نظر کې ونیول سي. موږ په دې باندې محدود کړو چې زموږ ټوله د افغانستان نر او ښځه باید تعلیم او تربیې ته لاسرسی پیدا کړي، هم باید شرایط مساعد سي ورته، او هم باید اسلامي مقررات او د افغانستان کلچر او عنعنات ټوله باید په نظر کې ونیول سي.
د خپل کورنۍ په باب راته ووایاست، ماشومان لري واده خو به مو حتمن کړی وي، نجونې ماشومان هم شته ستاسو په کور کې چې د دې وروستیو تحولاتو له کبله؟
الحمدلله شکر واده مکړی دی، او ماشومان هم ستا، او ماشومان هم ټول هم انجونې ستا، او هم هلکان ستا، تقریبا دوه زامن او دوه لوڼې مې ودونه کړي دي. ماشاءالله د هغو هم اولادونه ستا، او دا اوس هم دا د مینه ګله راسره ناسته دلته، او زما سره وایي چې نو ستا ټوله ستا، او شکر الحمدلله ټوله په خپل عالي تحصیلات لري او خپل تعلیم یې کړی دی.
د سه نجونې ستاسو په کورنۍ کې شته چې له تعلیم نه پاتې وي؟
ولله در دا اوس پر خدا د دلته خو دا سنسته چې تعلیم ته پاتې وي، خو هغه دینی تعلیمات ته ټول لار هواره ده، او کوي او د دینی تعلیمات په بغل کې ان شاء الله موږ خپل ټول هغه تعلیمات چې ضرورت وي د هغو لپاره کوشش کوو چې موږ انجونې لاسرسی ورته ولري.
ډیر ښه، بیرته به ستاسو کار ته راشو. په افغانستان کې اوسنی اقتصادي وضعیت، د خلکو اقتصادي توان، د ټول هغه مسایل دي چې لوی ستونزې د افغانستان لپاره جوړې کړې دي. د دې لپاره تاسو څه فکر کوئ؟ په دغه دنده کې چې تاسو کار کوئ، تاسو څومره وخت په دې برخه کې لګیږي؟
زه تقریبا د اتنیمو بجو څخه چې زه په دفتر کې یم، بیا در څلور نیم بجو پورې، حتی داسې وخت راسي چې زموږ خارجي میلمانه لرو د مختلفو مملکتو څخه، لکه د ازبکستان څخه، د قزاقستان څخه، ترکمنستان څخه، د جرمني څخه، اتحادیې اروپا څخه، د یونما څخه. نو موږ د زموږ مجلسونو بعض وخت لسو بجو ته ورسېږي. کوشش کوو چې څنګه وکړو د خپله وظیفه ګورو درا وخت پرې چې موږ دلته یو چې د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان د ملت دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره څنګه وکولای شو چې کار وکړو. اقتصاد هغه محرک دی چې جامعه د پیشرفت او رپا لوري ته بیاینو. انشاءالله موږ خپل وخت نه لرو، هر وخت چې وي شاید زما دوستان که زما آواز اوري شاید دوی راسره په دې قناعت ولري چې هر څه چې د خلکو کار پیدا شوی دی، په هرات کې وي، که په خوست کې وي، که په شمال کې وي، که په جنوب کې وي، ټولو ته انشاءالله موږ خپل ځان رسوو.
ستاسو عمر څومره دی جناب مومن صاحب؟
ولا عمر تقریبا په 1450 کال د هود پر 15 پیدا شوی،
یعنی اوس تقریبا 350
350
د پخوانیو وختونو کیسې راته وکړي. دغه د تاسو ډیر پخوانی کیسې وختونه به مهم په یاد وي، د ماشومتوب د دورې، د ځوانۍ د دورې، د نوي زلمی توب د دورې.
ولا یقینا درته هم ژوند خو یوه تجربه ده. زموږ دغه ماشومتوب تقریبا داسې و چې زما په فکر زه د دوهم سمت څخه کامیاب شوی وم، درېیم سمت ته موږ تللو چې په افغانستان کې د سور انقلاب منځ ته علي ډیر ماشومان نو دا غره ایڅخه چې مکتب ته بتللو زموږ پلار دی الله پاک غره کې رحمت وګرځي زموږ تقریبا استادان په کور کې راته نیولې چې په دې ټول شان کې زموږ سره ډیره همکاري کوله خو دا زموږ ماشومتوب هم په دې کې و چې زموږ ماشومتوب ټول په جنگ کې را لیسو او جنگونه وای تقریبا زموږ په زما ډیره یو کارګرنه په حادثه په چې موږ په مکتب کې وو او راوتلی ول مرته ناسو د کندهار هرات وزارت چې ځانو چې څو کوم بارسو چې دا زما لپاره یو ډیره یو خطرناک حادثه او بل حادثه چې تقریبا
د دې حادثې جزئیات هم راته وایست مومن صاحب دا کوم کلونه وو د چا لخوا بمبارد شو او تلفات څومره وو
دا یو ډیره مشهوره کیسه ده د کال مینه دی پېت خزمه ده خره دغه 15 پېت کال به وي یا به 30 پېت کال وو دا سیس ما په دې چې موږ تقریبا په لسم سنت کې وو او په مکتب کې در بین لیسې پانګر کې زما ډیر نه دی دوه سنت موږ دا سی راوستلی وو او درس مو ویلی سره جن خان چې موږ په مکتب مدیر صاحب دا هم حل او موږ ته د الجبر استاد په خدای تعالی دی او بخشي ګل محمد خان مې دی دا موږ ته د باندې مرته ناس تو او د الجبر سات مو چې تیاری را دي او بمبار وکړي هرات روزه ټول بمبار کړ او هلته یو سړی د عجب الله جانه کسرای و چې هلته د مستریان پښکی کې وایي د شیدانو چوک په شیدانو مشهور چوک دا بمبار سو متاسفانه چې موږ زه چې در خپل کور پر رسیدلم چې موږ دکان هم هلته هغه وخت د هرات په دروازه کې موقعیت ترلودي دوکانم و یو پروژګای مومند یو سات پروشي مومند چې دا دواره و مرحوم پلار راجی صاحب چې خدای تعالی وبشي هغه هم د خو تصادق دی چې پرالم زموږ خاطر ځان نو رسیدلی خو د شیدانو په چوک ډیر تلفات سی و دا یو ډیر یو عظیم ورځ و چې هلته سی و نو بیا هم د تجارت چې هلته کې دی یعنی په کندهار کې په ډیر د مشکلات سره مخ مخ و کله به تلارو کې به خلک په دغلوس غلبه و او نه څوک تر کور پر چې هوانونه براته لزما یو دوست محترم ترک صاحب هغه یو وخت موږ د کور د غیرات روزي پر درک دغه پر چې بتلو هلته یو صحابه د والی کوټي وجد چې مجرل د جس ډیر او کندار او ټل مخته د جس ډیر په زحمت تیرې د لزم کور په شهر نه وکړو هلته به دومره مشکلات پر دی لاري و چې هوانونه به او مشکلات جنگي و بیا چې را لای سولو خو تر هغه ورسته تقریبا بیا هم موږ خپل زما د پلا ته ډیر خوش او زما محترم احمدي غیر دا خو شو چې موږ باید دغه موږ باید تعلیم ته باید دوام ورکړو او څنګه تعلیم خو بیا لاله هم د خپل طالب پز دې موږ هم کاروبار کوي زما ورونه موږ یو ځای کار ته ادامه ورکول او الحمدلله هم کاروبار ته ادامه ورکړو هم درغه چې تحصیل ضرورت واغه مو پر مخ پوتې افغانستان ډیر یو خراب شرایط تر کې دی بیا تقریبا څو وخت چې د مجاهدین حکومت را لې هم زه په خپل حالت په تاسو سره چې ما هم کاری درلودل او حالت کار میکوي تر هغه وروسته دا د طالبانو لومړی دغه چرالي زه هم په تاسو درات کې وم چې حالت موږ مولوی او درف صاحب یې خدای تعالی غره رحمت وګرځي هغه زموږ رئیس او بیا موږ هم دغه درلودل دغه حالت ما وظیفه درلودل چې بیا تقریبا هغه وخت کې هم زه وخت ډیر کشر هم سن می تقریبا درویش کاله یا دویش کاله خو بیا هم وخت کې په اقتصادي بخت کې بعض وخت په نظریات ورکول او هغه خپل دغه مکول په هغه وخت کې چون د تجارانو د خوا څخه یعنی زه په خپل حالته کار میکوم
له ماشوم توبه له ستونزو جنجالونو مشکلاتو سره مخامخ شوی یاست او که تاسو د یو تاجر زوی وی نازولی وی او په ناز و نعمت کې را لوی شوی
موږ یو ډیر داسې نه ډیر داسې عالی ژوند نه ډیر داسې یو متوسط ژوند درلودي او موږ کوشش کوي چې پر دغه ژوند باندې خصوصا زما د پلار کوشش دا و چې موږ ډیر باید داسې سخت وخت سو څو چې بزه سهار مختی په مکتب ته هم چې تللم راتلو درغو به ماول دوار دکان سره سموي به بر ساعته به جوړ برته تللو در مکتب پورې او کوشش وکړي دغه ورسره چې هم بیا راتلو بیا به درس او دغه ولې ستونزې ژوند به ستونزې او به مشکلات نو سوالي خو زه د خپل ژوند څخه راضی یم چې مو د الله جل جلاله خوښ کړ دی هغه ټول الله پاک جل جلاله مشتر رسول دی او ډیر د الله پاک شکر گزار ژوند به ستونز او به مشکلات نسته نو زه یو وخت اسی هرات زه زما ورور بتلو نو د خپل موټر کې ونو د موټر کې د شپې په خاطر د فرارود کې شپې کې د سلکان خراب و بدلته مشپو په سار سره کړل سره لږ به د سوي ولته موټر هم ډیر وخت حرکت کې په خپل موټر کې ویدو چوغور یوازې زموږ موټر ولر دی بل موټو یعنی ژوند داس دی هغه یو شی دی چې به زحمت راحت نسته نو که څوک غواړي چې راحت ورشي زحمت پکاجي زحمت مو در خپل وسه پر تل خپل دی ز په لومړي سر کې اول د ورځ خارجي سفر چې هغه سنگاپور ته نو افغانستان او هغه وخت تقریبا یعنی 1990 کال دغه وخت سنگاپور او دغه وخت افغانستان دی یو متفاوت پرګل چې موږ حل توار لو ټول شال ماته یو ډیر عجب او ډیر یو متفاوت چان می حل ته ولیدل حل ته دوه خلکو کار یو دی او حل ته شمه ولیدل په هیڅ ځای کې نه یو ځای تلاشي و نه یو ځای پولیس ولیدي نه ما یو وخت خلکو څخه پښتنه وکړه ما ول تاسو دلته خو پولیس نشته نو هغه یو اندی په رجسټر کې چې موږ هغه ماتو ولې چې موږ ټول پولیس یو که موږ ټول زموږ د ملک په خرابې کې زموږ د ملک سره یو څوک وژنو چې زموږ سره ټول پولیس کې جوړ موږ په خپل د پولیس سره همکاري به یقینا د ژوند لوري جوړي هر څه لري ولې بیا هم تخریبات څخه ډیر راځي.
مومن صاحب، تاسو د بهرنیو سفرونو یادونه وکړه. کله چې بهر ته ځئ، تاسو په دا تیرو 15 کلونو کې بیا بهر ته تللی او هیوادونه مو لیدلی دي، هلته د هیوادونو د پرمختګ سرعت څه ډول دی له افغانستان سره چې مقایسه کوئ؟ یو مقایسه کولی شئ؟
دا فکر کوم چې افغانستان د 20 کال جنگ کې کړی دی. زه چې خپل د اول سم کې د دوهم سم خاطرې دغه وخت د مکتب نظم دغه وخت د مکتب ډیسپلین زموږ د اول سم معلم محترم محمد بن امام نبی خان مې دي چې د کندهار په هرات بازار کې کور موقعیت لږ یو شسلی وز هغه وخت مشته چې د اول سم مشته درس ویلي هغه په کابل کې د ادبیاتو د فاکولټیټ څخه پاریغه د کوشنیانو په څنګه کې د پاریس ورسته چې ما بیا د سر څخه خبرې کوله د هغه وخت د کابل پونتون د ادبیاتو د تعلیم او تربیه د ادبیاتو پونځي څخه د کشنیانو په بخش کې د چدی د کشنیانو تومره د تعلیم سطح او د اموزش سطح ډیر لوړ. خو بیا هم ته افغانستان تقریبا په افغانستان کې هغه وخت چې موږ کشنیانو د جرمنیانو دغه و د جرمنانو په د جرمنیانو په پاکستانونو حل ته زما په خپل په دې ځای په پاکستان ته چې موږ ټول زموږ یو عالم او چې موږ یې ځل نه مې دیده بل دا ګوتونه مې دې بیا زارت کړم په انټرنیټ کې هرڅه سرچ کړم دی په جرمني کې نه کړ پیدا وکړم په تله ډیر د ولی یو شی چې دی چې هغه څه چې موږ ته مشکلات پیښوي دی هغه زموږ د سیاسيونو د لارې پیښوي دی یعنی په افغانستان کې یو صحیح نظام چې وو هغه لمنځه ولاري او پر ځای په افغانستان باندې یعنی په هیڅ نظام کې دا نست چې یو چم ځکه واخه او بلته ورکه دی اوس شی واخه بلته ورکه ده یو مشکلات ول پر تله ز فکر کوم چې افغانستان د فرصتو په لحاظ یو ډیر فرصتونه لري دا اوس که زه تاته د یو فرصت په افغانستان ویم چې اوس مثلا پر تله کو کته سي خیر کار وخت را لستاسي اتمن د بدخشان څخه بدخشان یعنی کډر کوم د افغانستان د سويس غونډې کې سويس او بدخشان سره مقایسه کې دا ودانې وشي د شارت یو نن وزوی ګوري هاینه یو دغه یو شایسته ځای ته به تاسو ورنو چې هم ورونی هم کورونی او شنګیای او هم ډيري وبوي یعنی دا رقم ځای دی څنګه اوس موږ ټول واخان ته ولي بیا هم د هوا د سړک خالي له خپل کوم جوړ سره کولای چې وری ولار سو وری وګور زه فکر کوم چې کله ته هم خلک صحیح کار ته سوچ وي او زموږ بعضی سیاسونو د پردوی په لمسون باندې د افغانستان په خرابکاری کې برخه نه وایي او خپل هغه څه چې د افغانستان اسلامي ارزښتونه وي د افغانستان ټولنیز ارزښتونه وي کې چې وروته خپل توجه کړی وي او د افغانستان خلکو د هر چا په خبرو نه وي خطا وته زه فکر کوم افغانستان به د یو پنړی کې د پیشرفته افغانستان لکه اوس چې موږ د کوشتي په کانال جوړو دا کانال تقریبا د باید مشوي ته کاله د مخه جوړ کړی وي موږ په افغانستان کې د برکه پرچونټی لرو یعنی موږ د همسایګانو سره کوم مشکل لرو چې باید موږ برک جوړنو کو پر کونار پر سند باندې موږ باید همسایګان دې ته کانی کو چې موږ باید کونار پر سند باندې باید موږ سند کو موږ په میلیارډو ټنه کوله لرو موږ ولې د کولیته اپرچونټی څخه برک نس جوړولې دا هغه شان چې باید وکړ او خلکو هم داسې نه دي کړی چې د اسمان را تاسو ویل کته سي د دوهم جنگ جنګ را ورسته د جرمني اقتصاد مطالعه کوي هغه د بنس کارخانه چې د جنگ جاني در مخه جوړه شوی یا ورسته چې د غیر پیشرفت کړی دی د خلکو په کړی دی دا تقریبا یو سړی چې 3600 مارکې درلودل داغه شیر اوس په دنیا کې نسته جنرال موټر کا تاثیر واخی یعنی موږ هم دغه ولاسونه لرو هغه هم لري موږ ولې نسو کولای چې پیشرفت وکړو که نور مملکتونه هم زموږ د مملکتو سره په مقایسه راوخو یعنی افغانستان
تاسو وای چې ولې نسو کولای
زه فکر کوم یو مو دا غسلی چې په هغه وخت کې هم موږ چې هر څه چې هر وخت چې موږ د پیسو په خاطر تللي او یا د یو والي خاطر ځو نه پرې شول کېږو چې باید موږ پیشرفت او تکامل ته ورسېږو. ولې خو اوس هم افغانان چې دي دغه اوس هم زه تقریبا د افغانستان شمال جنوب ټولو خلکو ته چې زه ګورم خامخا دغه اوس حکومت دي څه نه څه سپي. ولې خلک په دې خاطر ډېر خوشحاله دي چې په افغانستان کې امن دی، د ورځې 200 انسانان نه مړه کېږي. دغه اوس تاسو ګورئ زموږ تقریبا د افغانستان څونه ظرفیت لاړي خارج ته، د افغانستان ظرفیت خارج ته ولاړي. ولې بیا هم دلته کار کېږي؟ تقریبا دغه چېر پنجشنبه د افغانستان د نوښتونو نمایشګاه او تعلیمات تخنیکي جوړه کړو چې ډېر یو اعلی نمایشګاه. زه به تاسو ته خبر کوم دا اوس په کابل کې تېره پنجشنبه یو څوک ته پکتیکا دی هغه د کمپلو داسې پاپریکا جوړه کړې ده چې زه به تاسو ته ووایم چې یعنی یو چینایین څونه انجینران لري او څونه خلک لري. خود ده په دغه خپل چې بل ځای کار کړی دی، زحمت کړل دي، پیسې پرې کړې دي، خپل سرمایه راوړه په افغانستان کې د کمپلو پاپریکا جوړ کړه. ده په هغه رشته کې هېڅ تحصیل نه دی کړی، خو بیا هم د چینایانو سره په هغه سخته ژبه چې ورسره پوهېږي او راځي دا کار کوي دا ډېره
ولې مومنسن. په عین حال کې افغانستان ډېرې لوی ستونزې هم په همدا تجارتي برخه کې لري. افغانستان د نړیوال بانکي سیستم نه محروم دی، افغانستان د هیوادونو سره د راکړې ورکړې نه د همدې دلایلو په خاطر محروم دی. یوازې د ډېرو وړو کوچنیو مسایلو لپاره چې د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او کار مسله ده، یعنی نړیوالو دا روابط له موږ سره په همدې خاطر قطع کړي دي. صحیح ده چې ځینو برخو کې به پرمختګ هم شوی، مګر دا لوی مشکلات ولې نه حل کیږي؟
تکل سه محترم تاسو ته بهتر معلومه ده. زه خو ټول خارجان چې زموږ سره په ملاقاتونه کې بانک جهانی یونما او ټول د دې تاسو سره منګر زه فکر کوم چې اوس په افغانستان کې تقریبا ما چې لږ معلومات کړی تقریبا د بشر حقوقو چې دی هغه د افغانستان د خلکو په سیاسي داخلي مسایل چې په خپل دي سره حل کې بانکي سیستم ته تاسو اشاره وکړه چې بانکي سیستم هم د افغانستان پیسې ګور په دنیا کې منجمد دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې جذب تاسو ته خبر ورکوم کڼړي د افغانستان د تعلیم او تربیه سره علاقه ولري او افغانستان کې د تعلیم شبکې خود هم د یو خصوصي سکتور د مکتب پیسې هم هلته قید دي او هغه ته د میاشت تقریبا هفته کې به مثلا لږ پیسې شروع کړي. دا هغه عوامل سره مرسته کوي. زه فکر کوم چې نړیوال هم باید د افغانستان سره یو د تعامل میز تکشینی او نه د تقابل میز باید وځه کې. زه وایم چې د افغانستان خلک د افغانستان حکومت تجربه چې باید موږ د دنیا سره تعامل ورو دنیا سره تعامل واړی چې موږ باید خبرې پیل کو او هغه خبرې باید پیل کو چې د افغانستان د پیشرفت سبب کیږي. او موږ هم یقینا تاسو ته خبر پک موږ نه سو کولای چې اواز خپل ځان منزل ته ورسېږو. افغانستان دنیا اوس اسا د ګلوبل ویجیډیا یو جهانی قریه ده. موږ په دې قریه کې ژوند کوو. موږ باید د ټولو دنیا سره هغه تعامل ولرو چې د افغانستان پر ملي اسلامي او اقتصادي ګټو ولاړ تعاملات.
تاسو کله چې د طالبانو له مشرانو سره روزمره غونډې لري خبرې کوي، ورسره یادوي دغه مسایل چې تاسو د اوسیات کړل چې افغانستان په یوازې ځان جون نشي کولای، نړیواله ټولنه د سده لکه یو کلی غونډې او په کلی کې تاسو نشي کولای چې په یوازې ځان جون وکړي. دا مسایل ورسره یادوي دغه جواب څه دی؟
مشتي همیشه د موضوعات یاد کړی دي د خپل کوشش کوچ پر تجارتي مسایل ډیر خبرې کو. هغه مسایل چې سپموش پر مربوط وي لکه تجارتي مسایل هغه موږ مشتري دي. ولی مشتي چې خبرونه رسیدي یا خبر رسیدي پر دې موضوعات باندې سخت کار شروع دي. تاسو وزیر صاحب تاسو له تدی وزیر صاحب معرف او د نورو اراکین خبرو په دې برکه اوري. ولی موږ هم غواړو چې د دنیا سره تعامل ولرو. تاسو ګوري په ټوله دنیا کې د ټول اروپایي زیسی دي کوم جوړ اروپایي ویزا خلک موږ مجبور یو چې شل شپې په بل ملک ورته وکړو یا په مثبت راځي یا په منفي راځي ویزا. دا ګور زموږ د پاره مشکلات ولې موږ ټوله روزمره هر مشکل چې دی موږ هغه په ډیر زموږ د بعضی تاجرانو موږ بعضی تاجران چې دی هغه په دې خاطر مثلا د خارج څخه چورتو وي چراسي یا مثلا لوري په مکتب کې وی یا په تعلیم کې وای چې موږ د دغه کابل موږ نشو کولای چې هلته درس وي. یعنی دا هغه مشکلات ولې اوس په افغانستان کې تقریبا ټول داس نه دي. زه چې ما چې خپل حساب ورکړم تقریبا په افغانستان کې اوسم تعلیم باندې هغه تعلیم چې خلک وای پر دونه بندیز نسته باندې ټول خلک آزادانه کتاسي د افغانستان د پروموټر کې حرکت وکړي نو تاسو به جوپو ای جنکی وینئ چې مکتبو ته ځي، د کابل در شماله، د کابل در هرات، د کابل در خوست، پرې تاسو وګوري چې په جوپو جنګي خپل درسو ته ځي او درسو ته د عمل کوشش پیدا دا اوسو چې موږ څنګه وکړو د افغانستان ټول خلک په یو کښتۍ کې سپاره دي. موږ باید د دغې کښتۍ د په اقتصاد په رسولو کې اقتصادي منافعو ته رسولو ته د افغانستان کې د یو واحد نظام لکه اوس چې دي تاسې دا هم باید سړی هېره نه کړي چې د افغانستان په ځکه به یو والی ولاری بیا به یو چا نه قبلوي برته به را جواب کوي. مرکز ته اوس هغه حالات نشته، اوس یو والی زی یو ځای مثلا هلته خپل وظیفه پرې کوي. تاسو باور وکړئ زه دا خبره درته کوم تکل سم محترم، موږ ورغلي یو تقریبا دا اوس چې موږ لاړو که زموږ په مزار کې شریف کې کار شوی دی چې والی توی هغه موږ ته په اقتصاد کې هر خبره تاسو موږ توی چې موږ در حل کو دا کندوز ته ولاړو، هلته مو دل په بغلان کې، په تخار کې، په بدخشان کې، یعنی ټول د خصوصي تور سره همکار خلک دي. هغه څه چې نور دي په افغانستان کې ته د علماء او شوراسته د ټولسته په نور هغه ته موږ هم ارزو دغه دی چې په افغانستان کې د یو خاص اسلامي چوکاټ چې افغانستان یو اسلامي ملک دی دغه په شرایط کې موږ د افغانستان د ټولو خلکو حقوق غواړو.
ډېره زیاته مننه. په پای کې څه زیاتوي؟
زه په پای کې زما پر ټولو افغانانو ته چې په خارج کې ژوند کوي د زړه له کومې د دوی څخه مننه کوم چې دوی د افغانستان په بیا رغونه کې مهم رول هغه دا لوبولې دي چې د دوی ټولو کومکونه د افغانانو سره جاري دي او د افغاني په ثبات کې دوی مهم رول لوبولې دي. او بیا ټولو ته موږ یو اطمینان ورکوو چې په افغانستان کې د افغانستان خلک خصوصا موږ تجاران سره یو ځای شوي یو او ډېر یو ډېر غټ روغتون د سرطان د مجادلې لپاره جوړوو، د سرطان دپاره جوړوو، د کی د خوست د خلکو ډیره غټه همکاري ده او د افغانستان د تجارانو غټه همکاري ده، وزارت سیاتامي همکاري ده، دا روختن به مجانی وي. په دې کې د ټولو هغه وطنوالو څخه چې په بهر کې ژوند کوي، کڅه ډاکټران وي، کڅه په دې باندې کې مهارت لري، موږ به ان شاء الله په دې نږدې راتلونکي د ټولو څخه دعوت وکړو او ان شاء الله د دوی سره به ټولو کنفرانسونه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې تقریبا 6000 زره نفر په افغانستان کې د سرطان د مریضۍ سره په کال کې لاس اپګریوان دي او په دې کې لزر کسه د مابینځ دي او شپاره زره کسه خپل کورونه خپل پیسې د لاس ورکوي. بیا کې جنو موږ غواړو دا یو تکل کړی ان شاء الله چې در کوم حد به موږ ورسو او په دې کې تقریبا زموږ سره د افغانستان ملي تجاران او خصوصا د خوست ملي تجاران په دې کې زموږ سره همکار دي. ان شاء الله موږ به دغه شپه خراب هم ان شاء الله بیا تاسو سره شریکو د خیره تکل صاحب محترم تاسو هم د افغان په سپات او دا به ان شاء الله د افغانستان د ټولو خلکو په همکاري به دا شپه خانه جوړیږي د خیره سره پیزه وسی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لومړی مرستیال محمد یونس مومند و چې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. تر بلې مرکې د خدای پامان.
ازادۍ رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې سیمال لېچنا د نارنج ولې ولې ستاد غاړ هار د نارنج ولې ولې वले वले जमाल लेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले जमाल लेचना दे नारंज वले वले दस्ता दगाड़ हार दे नारंज वले वले
Mashallah.
خنجلی لکه چیز ده نیم خواه خنجلی وی 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 سپیڑا را دکر پر مخنجلی لکه چیز ده نیم خواه خنجلی وی 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 سردی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی سردگی میں ناقرار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغار ہار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی دستا دغار ہار دینا رنج ولی ولی زمال علی چنار دینا رنج ولی ولی